قدر من اوریدونکو د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت مخالفه نرگس سادات لبنده خوشی شوی سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړې او فعاله نرگس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد د اعتراضونو له کبله نیول شوې وه نن په ضمانت راخوشې شوه، خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات دوه میاشتې په بند کې وه. ځینو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشې کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 1300 وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 1300 مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسما د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیول او بندیان کړی دي چې د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوری نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کوټه په کندهاري بازار کې کوټه په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزای وایي په مړو کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې د پخوانه یو دې ډول حمله پړه اکثرا بلوچ بلتون پالو منلې. او روسیه او اوکراین یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنگي اسیران خوشي شوي او خپل کورونو ته ستنه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین یو 36 تنه اسیران خوشي کړي. او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران هیواد ته ستنه شوي دي. یرماک پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او گوستمیل خارونو مدافعان شامل دي. د رمک په وینا پاسیرانو کې ځینې سخت تپونه لري او ناروغ دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. خوباوري چې د ښځو د حقونو فعال نرگس سادات او د پوهنتون استاد زکریا اصولي د طالبانو له بنده خوشي شوي. د یو نوي راپور له مخې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د 10000 شاوخوا کې بندیان لرو، ستغه نیمایي کړي دي جرمي اړخ ولري. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دینی مدرسو غوښتي دي چې د فراغت جالي سندونه د خلکو ته نه ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د بیلاروس واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې به د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه بحثونه واوري.
دا خپل د داعش یو تاکتیک دی، کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي، په هغه وخت کې غواړي چې خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د طالبانو د حکومت مخالف فعال نرګس سادات لبنده خوشی شوی په عین حال کې یو شمیر رسنیو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړې دي. خو د زده کړو د فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی او د نورو مدني فعالانو او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې د خوشی کېدو کوم خبر نه دی خپور شوی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې د ښځو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و، د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو میرمنو غورځنګړي د طالبانو لوري د افغان جنو میرمنو په کار او زکړو د محدودیت سخت مخالفه و، وخت په وخت به په خبرګون کې د ښځو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لوري ونیول شو. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور لنیول شوی او دوه میرمنو سره یو ځای په یو خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غړي سادات د کورنۍ لغړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانیدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولی د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم پاړي کنیولو بریالي نه شو. تیره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدل کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګند کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې په خپل نوي راپور کې افغانستان څلرم هیواد بللای چې زیات جرمونه پکې کېږي. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمال وړاندې کوي.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایم له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې هغه نیمایي حقوقي دي، په دعوو او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي که د دې جرمي اړخ ولري. نو په ترور د سوالاتو باندې دا نیمای د دې پنځه زر شاوخوا کې تقسیم کو د جرمونو کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه محاسبه سم نه ده مخته دقیق نه کاری.
د طالبانو د حکومت وایاند شمال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شله منیټه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبد النافی ټکور رسنیو ته وویل په 1300 لومړی کال کې شپاړه زره شپکس و 15 اتیا تر ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوې دي. د نړۍ د نفوسو د بیاکتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 15 سلنه تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واکته لرسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. د بلغاری بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځوړو لپاره هڅه کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخسته وایي. اوس مال د افغانستان نفوس نږدې 2.5 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نفوس 3.5 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خود نفوس ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امریکایي سناتور لینسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی او ویلي دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په امریکا کې د سپتمبر د 11مې په څیر بلې پیښې ته لاره اورولی شي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ اداره د دې وتلو او له هغه د وروسته ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې. یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډیره سیاسي او ګوندي بڼه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور غوښتونکو سناتور لیندسی ګراهام په امریکا کې د روسي حمله د احتمال په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په استلو سره یوې بلې د دسمبر 11مې ته تخم کرلې دی. ښاغلی ګراهام د یکشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا دا ډول وتل کولای شي په راتلونکي کې د نوي تروریستي ګواښونو لپاره یو تشه رامنځته کړي.
So when the Biden administration tells you they're
کلچ د بایدن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ تر هغه نشته دوی درواغ وایي. یو وژن کې کاکتل یعنی یو ډول څاګ دی د جوړیدو په حال کې دی. له افغانستان څخه راپورته کیدونکو تر هغه دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. کومو ګر تر شر سیاست بدل نکړو د سپتمبر یو بل یو لسمه پر لار ده. زما په ان هغه سچ په افغانستان کې پیښ شول بایدن د سپتمبر دی ولسمي یو بل تخم وکړو.
په امریکا کې د 2001 کال د دسمبر د 11مې نیټې تروریستي بریدونه کې چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن مسول ګڼل کیږي. چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. لاغه وروسته امریکا او متحدینو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم نسکور کړ. سپینې ماڼۍ څو ورځې وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنۍ وتلو په اړه کانګرس خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ترامپ اداره په دې وتلو کې او لاغه وروسته د ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې و. د دې راپور په لنډیز کې سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د ولسمشر بایدن ادارې هر غڅه چې کولای شوي ترسره کړل او ستونزې د دوه په تړون کې یاد کړی چې د خانی ولسمشر ترامپ ادارې او د طالبانو لخوا لاسلیک شوی او ویلي دي چې د کار د ولسمشر بایدن اداره له یو ناممکن وضعیت سره مخ کړه. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ چې د 2021 کال د اگست په 10مه نیټه بشپړه شوه د ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا سخت نیوکې سره مخ شوی. د تخلیدي عملیاتو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګ برید کې 14 امریکایي پوځیان او 100 افغانان ووژل شول. خو یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي پاړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډیره سیاسي او ګوندي بڼه لري. د سیاسي چارو پوه خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اظهار لینسی ګراهام نسبت به خطر
د لینسی ګراهام دا څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتو ته خطر دی ډیر سیاسي اړخ لري. طالبان په افغانستان کې د دوه د حکومت لمخي واک ته رسیدلي. زه فکر نه کوم چې هغه احساس وکړي چې امریکا ته خطر متوجه دی.
د پوځي چارو په اسدالله ندیم هم په دې باور دی چې افغانستان څخه امریکا ته کوم ګواښ نشته.
فعالیت داعش بیشتر شده بعد از آمدن طالبان، حضورشون قوی تر است.
افغانستان که داعش فعالیت در طالبان رو راتگ روز زیاد شوه، هوای حضور او شبکه پیاوړی شوی، د افغانستان په ټوله خبره کې فعالیت لري. خو داعش یقینا د امریکا لپاره نه، بلکې د افغانستان خلکو ته ګواخته او خای ترې وهه د ګوانډي هیوادونو لپاره ګواخوي نه امریکا ته.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد لدی وړاندې ویلي و چې دوی د دوه د هوکړې عملی کولو ته ژمن دي، او په افغانستان کې د داعش ګواښ هم رد کړی او ویلي دي چې هیڅ او هیڅ کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قومندانې سنتکام جنرال مایکل کوري لا تېره اونۍ په افغانستان کې د داعش د غړو د زیاتوالي او د دې ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی او ویې ویل احتمال شته چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر امریکا برید وشي.
په میدان وردګو کې د درې لکه ډالرو په ارزښت د یوې پروژې د رغونې چارې پیل شوې. په میدان وردګو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په سید آباد ولسوالۍ کې عملي کوي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دې پروژې د پیل د مراسمو لپاره نن یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سیو چې پکې کې د دغه ولایت د ځای طالب مشرانو ترڅنګ د خړو د نړیوال پروګرام مسولینو هم ګډون کړی وو. د دغه ولایت د سنجیزی او زیریس مولوی عبدالسمد حلیم ویل چې په یاد سیمه کې به د سیلابونو د مخنیوي په مخه د 950 متره په اوږدوالي سره استنادي دیوال ورغول سي چې ورسره به په دغه سیمه کې 1300 کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابره سي.
دا پروژه تقریبا نه نیم سوا متره اوږدوالي باندې یو دیوال ده، او د ذکر شوی موسیلي خوا څخه د درې لکو د درې لکو ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده. 1300 کسان به انشاءالله په دې کې مستقیما برخه اخلي، او له دې نه علاوه په صلحه او جره بندکه د خلکو به دې استنادي دیوال په واسطه باندې د سیلاونو او د باراني اوبو څخه محفوظه او ساتل کیږي.
په یادو مراسمو کې د یاد ولایت لپاره د طالبانو والی محمد امین عمری هم خبرې وکړې او یې ویل چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت په ډیرو هغه سیمو کې د بیا رغونې کارونه چټک سي چې په خوا د جګړو له امله د بیا رغونې څخه محروم و.
طالب ان شاء الله فرز او لسوالیت توجه کیږي چې په وخت کې شلو کولو کې شغل تب کې جنگونه او په وخت کې کارونه نه دي کې سوي، او سکل به خامخ ان شاء الله ورای استمر مشکلات یستونځي د خلکو ټول ان شاء الله واري.
د یادې سیمې اوسیدونکو هم د دې پروژې په پلي کېدو خوشی څرګنده کړه او د ورته نورو پروژو د پیلېدو غوښتنه یې هم وکړه.
ځکه د موږ خرابه شوه کې ځکه کې تللې ده زراعتي ځکه او بار موږ نه تیریږي نورو کلته ورته دغه به توجه وشي، او بل دا چې د تخمو ته او اصلاح شوی کیمیاوي کود غشان ته ډېر ضرورت لري.
غوښتنه مو له مسؤلو چارواکو څخه دغه ده چې د هغه د غسل دروازه لپاره چک ډبونه جوړ کړي.
دا یادونه ورده چې لدی وړاندې هم د کرنی او خړو نړیوال پروګرام لخوا د غولایت په چاکو لسوالی کې د څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت ورته پروژه پرانستل شوی و.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه دا غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړه. جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کولو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسیې ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړی زرګونه روسیې ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیاوی د دغه پوجانو پروزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې لیارغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپل خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر خاورونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه زرګونه اوکراینیان وژلې دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسی پوځیانو ته 15 مجهز پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزون کې هم د روسي عسکرو روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغه همکاریو په لا پراختیا او غختلي کولو ټینګار وکړ. د روسي دفاع وزیر داسې وخت خپل گاوند او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونو زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تیر یوه شپه ورځ کې د روسي پوځیانو لګ تر لګه 55 بریدونه شنډ کړي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د بخموت، لیمن، اوی دیبکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه نه وخت په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یولس کلنې انجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره خي چې څنګه لنړی او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د ټکنیکی چارو لارښوونه عقاب پایکار کوي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندام محمد ندیم د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې خلکو ته جالي سندونه جوړ نه کړي. د پوهنتونونو ځینې استادان بیا وایي له دندو د مسلکي کسانو لری کول او پر ځای د مدرسو د فارغانو ګمارل د دې بایس شوی چې د مدرسو د جالي سندونو جوړولو بازار ګرم شي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر پرون له دینی عالمانو سره په ناسته کې د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي هغه کسان چې وړتیا نه لري جالي اسناد دینه ورکوي. نوموړي همدا شان ویلي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې جالي اسناد جوړوي. په تیر جمهوری حکومت کې د لوړ زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي په خو هم په پاکستان کې د پوهنتونونو جالي اسناد جوړېدل، خو دا چې اوس طالبانو حکومت د مدرسو فارغانو ته ډېر اهمیت ورکوي له همدې عمله د مدرسو د جالي اسنادونو بازار ګرم شوی.
پاکستان کې په سلګونه غیر رسمي مدرسې دي او دوی دغه ډیپلومونه خرڅوي. افغانستان کې د طالبانو اداره هغه کسانو ته چې مدرسو کې درس لوستل ډېر ارزښت ورکوي نو ځکه د مدرسو د اسنادو بازار ګرم شوی دی.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد جانداد جهانی په افغانستان کې د مدرسو د جالي سندونو د ډیروالي لامل د طالبانو حکومت لخوا د اسنادو د تبادلې هغه وزه شوی قانون بولي چې د مدرسو اسناد د لیسانس معادل کوي. ښاغلی جهانی وایي له همدې امله ډیر کسان اوس هڅه کوي چې د مدرسو جالي اسناد جوړ تایید او د موقف څښتنان شي، خو د نوموړي په وینا دا کړنه هم په نړیواله سطح د افغانستان تحصیلي بنسټونه بې باوره کوي او هم په زده کړو د ځوانانو باور کموي.
یو خپلوي لاس باندې د موږ او تاسې د تحصیلات او د پانتونونو سندونه او د هغه علمي اعتبار تر پوښتنې لاندې راځي، او له بلې خوا خپل زده کوونکي استادان او ټول هغه خلک چې په علمي برخه کې فعالیت او هڅه کوي هغه به انګیزه کیږي، ځکه هغه به دې باندې پیږي ځکه هر څومره مهارتونه زده کړم ځکه هر څومره په خپل مسلک کې ځان ورسوم سبا ورځ د ماوجي باندې کېدلای شي له اګوړې یا له کوچلاغ نه یو څوک د یو جالي مدرسې سند راوړي او هغه په لیسانس یا ماسټري باندې به تعویض شي او بالاخره به هغه امتیازات لري کوم چې ما باید لرلای خو در حال کې سي نه لرم.
ښاغلی جهانی وایي د مدرسو د جالي اسنادو د مخنیوي لپاره باید د تحصیلي اسنادو د تبادلې په قانون بیا کتنه وشي او د سندونو په ارزونه کې د مصلحت څخه کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر داسې مهال مدرسو ته د جالي سندونو د نه جوړولو سپارښتنه کوي چې نوموړي خپل سمو د مخ کې په هرات پوهنتون کې ویناستې ته وویل له هغو کسانو سره د تحصیلي سندونو د ارزونې په وخت کې سختي نه کیږي چې په شل کلنه جګړه کې برخه اخیستې، او د نوموړي په وینا څومره چې یو طالب ډیر مینونه چودلی وي په امتحان کې دې په هماغه اندازه امتیاز ورکړل شي. که څه هم هماغه مهال د نوموړي په دې خبرو ډېر غبرګون نه وښودل شول، خو له دې سره هم د طالبانو حکومت د مدرسو د فارغانو د سوي د تثبیت ازموینې واخیستلې چې له بریالي کېدو وروسته د 12 ټولګي د فارغ او لیسانس معادل سندونه ورکړل شول.
قدر من اوریدونکو شیبه ورستا ستا سو غگیز پیغامونه هم خبرو خو له غمخ کې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وای سکال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کونکو شمیر او یا سلنه کم شوی. د دې ټولنې وایاند نن ازادي رادیو تو ویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینو کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سکال دا شمیر 10,000 کسانو ته راټیټ شوی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل له یو ښوونځي له دولسم ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
دوای
پلار د ورځې مزدوري کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. باندې حال کې د یو شمیر خصوصي په هنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کموالی راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګ شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي په هنتون رئیس فاتح ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
لکمون د انجونو له دغه کې د یو سیمستر 13 میلیون افغانۍ عاید او چې هغه فعلا زمونږ صفر تراخو شوی دی. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو هم کم شوی دی. همدغه دلیل د هلکانو د
موړی وای دوی نږدې 50 جونې محصلینې درلودلې چې اوس مهال د طالبانو له لوري په زده کړو بندیز لګېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږکال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې ویاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
کال کابل کې
خاغلی ناصری وویل چې په تیرو کلونو کې به د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې تر 15,000 محصلینو ګډون کاوه، خو سږکال دا شمیر 10,000 کسانو ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه، سکالې په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پر ښځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورني او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل، خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ لکلاګي سیمه څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمه ته نه راځي. یوازې په هغه سیمه کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمه ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمه ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه هم له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پرېږدم، ځکه چې زموږ بازارو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوي دي. د امارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه یې لس وله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري، دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
د شپې 9:13 شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې د ازادي راډیو د ځانګړو بحثونو پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت مخالفه فعال نرګس سادات له بنده خوشی شوی. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړي نرګس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد د اعتراضونو له کبله نیول شوې وه، نن په ضمانت راخوشی شوه، خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات 2 میاشتې په بند کې وه. ځینو کورنیو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته له هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمیر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبره شوه ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد رسمیت نه دی پیژندلی. د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزي ویلي دي په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې. او روسیا او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنگي اسیران خوشي شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین یو 106 تنه اسیران خوشي کړي او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران یې هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل ښارونو مدافعان شامل دي. د ایرماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت ټپونه لري او ناروغه دي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. په ورستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د ده په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی او یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نشته لسیمي ازادي راډیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلی شي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمېر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي ازادي راډیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو. د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې لدې نیټې یو ونې وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګ دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګ د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپلو درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر او 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې تر عملان دي وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواو چې په جنگ کې افغانستان په جنگ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنگ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراجدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نکړي او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش
اعظمي صاحب لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نه شته طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلن څخه وروسته طالبانو هدي عقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نو اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بل اخره وکولای شي داعش یو نو کنټرول کړی شي. هغه د اخانی شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخانی شبکې سپور نږدې افراد وو، هغه به د خپل ګروپ پې پرېښودی، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان څخه تلله، هغه واقعا تلله، هغه د خپل رهبری سره تماس ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله، هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي. کاهیان په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدله، زخمیان کېدله، هغوی به بیرته یې لکېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش ته تلل. نو دا د 2012 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان دي. دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري، او هغه خارجان ډیر دي، او هغه واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي، او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې، دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره نیوالی کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان مرسر جنگیدل، اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش و جنگیږي. دوم دا دی، په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقانی شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي، او حتی په خپل خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي، نو خپل فعالیتونه کوي، او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی، هغه ډېر ضعیف دی. دغه رهبران چې دلته دي، هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي، جنګ کوي، هغه وژل کیږي. مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته، لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي، د چین کې فعالیت کوي، هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي، هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغه عملا په افغانستان کې په کابل کې
یعنی د داعش غړي دي، خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوس چې طالبان پرې خبر دي، ستاسو منظور دا دی؟
بل بل بل.
نو لوغي د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنگيږي؟
هغه نه، ټول مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخانی شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم، هغه ډېر کوچنی، ضعیفه، او د دغه سره تماس لري، د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه د په غړو توسط باندې مخته ځي، هغه کوي، هغه ډېر فعاله، او یو نو حقانی شبکه د خپل سیاسي اهداف لپاره او خپل شخصي اهداف لپاره په بین طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي، دا هغوی په خلاف باندې کاروي، او دا د دې لپاره زه فکر کوم.
اعظمي صاحب، آیا عموما دا ویل کیږي چې وسله والې ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي، او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولای، تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیلې نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي، یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل سنون سب چې او دی ویلی شي، چون په دا د 2014 اخیرونه تر اوسه پوری داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه، داعش په ویلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع، روسیا، چین، ایران، د هر هیواد خلاف، امریکا د افغان دولت البته نو د هر
لیکن وس تاسو مخکې اشاره وکړه چې وس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره د پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر ایدیالوژیک نظر نیسئ؟ دی فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې د داعش ته ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمه هیوادونو کې په هغه دغه کې اکټرز کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اقانی شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما دغه کوم عملې چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول. دومره نږدې حمله چې و هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول، چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا یو وران د اشتراک کار کوي. دریم په کندهار کې و، بیا وروسته دا غره کم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړیږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا دا یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل عملو. او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوئ، داش خال حمله کړی دی او اکثره غلچکی حمله دی، یو نیمه ډلیزه حمله وی. لیکن د داعش د حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډیر اندیشنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هغه راز چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري، چې هلته دوی کسان و روسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندیشنه څرګندې شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګوري د هر هیواد مختلف اندیشنې لري. د ایران اندیشنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی، موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهب دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یو غرانو سره حمایت کوي، او د تاجکستان د آسیای مرکزي تشویش دا دی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کی، او دا به د مرکزي آسیای هیوادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دا دی چې د افغانستان کې حاکم ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حساب باندې استفاده کړي، او دا بنته نه چې طالبان د مخته یوسي، بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري، هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش، یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترک کار وکړي، موږ پر رسمیت وپیژنې چې څومره داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش په دلته ځي پر مخ، او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف وادونه ګټه اخلي او دایښ بدل ته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بل ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسیل ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري. په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي، او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری، او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي، هغه وخت داعش ډیر فعال و، که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلمه او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ، کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو، نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه نه درلوده، او د هغه علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي او مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په تاسو اساس کوي، په هغه وخت کې دوی سیمې ساحه تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو ګورئ، هغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې برته تصفیه شوې د ولس په همکاري او د دقیقو اپراتیوي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملاً یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دوی پراخېدل او د دوی تکتیکونو تغییر کړی دی، په دې چې د دوی د یو مدرن تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د خونې او روزنې او د ټرننګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظ چې څنګه یو د په جګړیز حالت کې یو تعریف لري د هدف ورکه کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حد پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړی وي په خوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی په عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړي دی.
تاسو ګوره د داخپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک دی، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او الته دو مطمئن شي چې د دوی مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابله یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې د دو مورچې ډیر ټینګي او د ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي، دا د طالبانو برلاسي نه، د خپل د داعش یو تاکتیک دی، نوې تاکتیک دی چې
پاپولستان کې دینه کا ګټه پورته کوي. بله، ډېر مننه شینواری صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواری سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخوانی طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی د سپت د پخوانی حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاف چې کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې د ځینې اصلي د داعش خارجي غړي بل خصوص له منځه وړي، مګر دا هغه سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورې کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دی د کشمیری په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر د پاره دا هغه وژي، او زما معلومات دا و چې دا کار دي د پاره وکړي تر څو د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځنی د کې ما مخکې مول چې سیده دا عملیات درستی، مګر بیا هم د داعش پورې تړلې افغان جنگیالي چې د حقانی شبکې لور پورې چارواکي پاتې سوي دي، هغه وسم فعالیت کوي په ځل شکل کوي، او بیا هم خارجي جنگیالي چې مثلا یو غران د تروسه دغه په وړاندې باندې هیڅ نه فعالیت نه دی کوي. نو طالبان کچری واقعا د اوشتلې چې د اشتي واقعا د منځ ولرسي کدا زه فکر کوم ډیر څنګه نه اوچ چې د اشتي د زیات کوي نه دی اصلي د اش، مګر زه فکر کوم د سیاسي برخلو سره کې فقط واړی چې د امریکا ته وشي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کیږو او کوم ژمنه چې موږ کړی دا عملي کوو د اش پر خلاف باندې. امریکا فکر کوم ډیر هدا پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي چې د دې پخوانی استازي او ځینی غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولای شي مارولای شي، مګر د داعش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوي دی ماته لاند شوی دی به سره غلې دی بیا د دې څونه ایل چې کوي عملیات کوي. ماته یو چارډر جالب وې ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم دی په هغه ورځ سهار د وزارت خارجه مخته د پلان کارونو باندې عمل وکړ. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده، دا دروغی ده په وضاحت باندې دا ویل سم چې د داعش څخه ناکلم د جنو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره
اپاسیما اپاوان څنګه دا لیست خسته ده. ډیر مننه، سلامات اوسئ. شینواری صاحب، له د شاغله اعظمي له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډیر باور مننه دي، ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډیر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کیدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. همدغه به همدې بحث ته راتلم چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یاد اغه ډلنه چې اغه و تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټوی ټول عملیاتونه عین نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا چې د طالبانو وسنې وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابلې کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانې داغو د عملیاتو پاک لبانې او داغو د کړنو پاک لبانې باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي دا غیب مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دوه تجربه شوي چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص دی په زیدی څو کسان دی په کومو وسلو باندې سنبال دی او کوم ډول ټریننګونه دولی دی لري بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات
سلامت او سی شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود لتا سی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.